په کابل کې د ماپښین پوره دوه بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونو په لړ کې مو په دې یو ساعت کې زه فریبا ظاهر کوربنه یم او تاسو سره به د افغانستان او نړۍ مهم راپورونه او خبرونه شریک کړم. د افغانستان په اړه به ووري چې ویل کېږي داعش ډلې په یو شمېر شمالي او شمال لویدیځ ولایتونو کې فعالیتونه پیل کړي دي. د افغان حکومت لخوا د اقتصادي لومړیتوبونو د یوې نوې ستراتیژۍ جزئیات به هم په همدې خبرونه کې ووري. نور راپورونه هم ستاسو اول به خبرونه تبارسو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې په قزاقستان کې د خبریالانو د اتحادیه مشر چې د دې هیواد د ملي خبرونو د ادارې مشر هم دی له خپل زوی سره یو ځای محکمې ته وړاندې کېږي. او یو قرغیز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 1500 قرغیز وګړي په سوریا او عراق کې له اسلامي دولت سختري زیر ډلې سره یو ځای شوي دي. د خبرونو به وروسته واوري. اول به د افغانستان اړوند مهم خبرونه له حدیث پردیس خبرو.
السلام علیکم. د خبرنو سرټکی اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل له کانفرنس وړاندې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ برابر کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډیر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل شي او د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکه شوه. دا هم بشپړ کورنی خبرونه. اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل له کانفرنس وړاندې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ برابر کړی دی. د اجرایی ریاست د وین مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه چوکاټ کې د افغانستان د اقتصادي ودې پر ځان بسیاینې او د مصرف کیدونکو پیسو په اړه شفافیت او حساب ورکونه شامله ده.
د افغانستان حکومت تر بروکسل کانفرنس وړاندې د افغانستان پر ملي پرمختیایي چوکاټ باندې کار کوي. په دې پرمختیایي چوکاټ کې زموږ اقتصادي لومړیتوبونه او نړیوالې ټولنې سره په اقتصادي برخه کې د سیاست مبارزې او برخه کې زموږ د تعهداتو یو رسمي چوکاټ دی چې په دې برخو باندې پکې کار شوی دی.
د بروکسل کانفرنس پر روان میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 14 او 15 نیټه په بلجیم کې جوړ شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډیر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل شي. دغه شورا ویان تواب غورزنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیاتو په ترسره کېدو به کندوز په بشپړ توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاک شي.
افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به په کندوز ولایت کې د افغانستان د خلکو د دښمنانو په وړاندې قاطع اقدامات او عملیات وکړي او هلته به د افغانستان د خلکو دښمنان له منځه یوسي.
خغلی غورزنګ وایي چې د عملیات په کندوز او شمالي ولایتونو کې شته امنیتي ګواښونو ته په کتو ترسره کیږي. په کندوز کې د پراخو تهاجمي عملیاتو خبره وروسته له هغې کېږي چې تېره ورځ د ملي امنیت د سلاکار په ګډون یو افغان پلاوی او د بهرنیو ځواکونو قمندان دغه ولایت ته سفر کړی وو. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ د حکومت د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکه شوه. د کورنیو چارو وزارت له لوري په خپرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ملي پولیس او ملي اردو له 10 ورځو راهیسې په خاک سفید ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي دي. اعلامیه وایي چې په دغه عملیاتو کې 150 وسلوال مخالفین وژل شوي او 63 نورې ټپیان شوي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دغه عملیاتو له کبله د خاک سفید سربیره ځینې نورې سیمې هم په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه پاکې شوې دي. او وروستی خبر د الکترونیکي تذکرو د ویش د ادارې یو شمېر پخواني کارکوونکي وایي چې دوی له مواجه دلایلو پرته له دندو ویستل شوي دي. دغه کارکوونکو چې شمېر یې شاوخوا 300 تنو ته رسېده په یوې اعتراضي غونډه کې وویل د الکترونیکي تذکرو د ویش په برخه کې ځانګړي روزنیز پروګرامونه ورته نیول شوي وو خو اوس یې پر ځای نوي کسان ګمارل کېږي.
ما ټریننګ لیدلې ده زه مطلق روزل شوی یم په دې برخه کې ټول شانو سره آشنا یم. مګر یو نوې کارمن چې راځي هغه ته به تل سره زنګو زنګې چې تر څو بیرته دې کچې ته راورسي دا غوي ظرفیتونه لوړ شي. یعنی دا اصلا منطقي نه ده.
دوی همداراز ګواښ وکړ چې که حکومت اړوند ادارې غوښتنې ځواب نه کړي مدني اعتراضونه او مظاهرې به وکړي. تر اوسه کورنۍ چارو وزارت په دې اړه څه نه دی ویلي. بهرني خبرونه ملالۍ بشیر درته وړاندې کوي.
یو قرغیز امنیتي چارواکی وایي شاوخوا 1500 قرغیز وګړي په سوریه او عراق کې له اسلامي دولت څخه دریځ ډلې سره یو ځای شوي دي. په دغو کسانو کې 100 ښځې هم شامل دي. دا خبره د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې ویاند راحت سلیمانوف د ازادي راډیو قرغیز څنګه تکړه ده. د سلیمانوف په وینا تر اویا زیات قرغیز وګړي په تیرو کلونو کې د داعش تر څنګ د جګړې پر مهال وژل شوي دي. د همداراز ویلي چې د سوریه او عراق په جګړو کې له ګډون وروسته تر شلو پورې قرغیز وګړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د قرغستان چارواکو مخکې ویلي وو چې د دغه هیواد 1500 وګړي په عراق او سوریه کې له داعش سره یو ځای شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به نن په واشنگتن کې د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. یاد وزیران به د سیمه ایز امنیت، اقتصادي ودې، چاپیریال او بشري ستونزو په اړه خبرې کوي. جان کری او نور وزیران به د مخکنی غونډې وروسته د وړاندې شویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي. مخکنی غونډه په 2015 کال کې د ازبکستان په سمرقند ښار کې شوې وه. تر غونډې وروسته به د کریم رستیال انتونی بلینکن د 15 واړو وزیرانو سره د غرمې ډوډۍ خوري او دوی به په 1 پیړۍ کې د منځنۍ آسیا د پرمختګ په اړه خبرې کوي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونه کې نن یو لری واټن وشتونکی توغندی و ازمایه. راپورونه وایي چې توغندی د جاپان په سمندري پوله او یا هلته په نږدې اوبو کې لګیدل دی. په دې اړه جاپان ویلي چې د شمالي کوریا توغندی د دې هیواد په اقتصادي سیمه کې پریوتی دی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی دا یو پاروونکی عمل او خپل هیواد ته جدي ګواښ بللی دی. د راپورونو له مخې د شمالي کوریا دا توغندی د 640 کیلومتر واټن له وهلو وروسته د جاپان په سمندرګي کې لګیدلی دی. په همدې حال کې د جنوبي کوریا د پوځ مشر ویلي چې د پیونګیان د توغندی ازمایښت شي چې شمالي کوریا پر ګاونډیو د مستقیم برید په فکر کې دی. په سیمه کې د امریکا پوځ وایي شمالي کوریا نن دوه توغندي تجربه کړل چې یو یې له ویشتل کېدو لږ شیبه وروسته په هوا کې وچاودید او دوهم د جاپان په سمندرګي کې پریوت. شمالي کوریا 13 جولای میاشت هم درې لری واټن وشتونکي توغندي ازمایلي وو. او په قزاقستان کې د خبريالانو د اتحادیه مشر چې د دې هیواد د ملي خبرونو د ادارې مشر هم دی له خپل زوی سره یو ځای محکمې ته وړاندې کیږي. د قزاقستان په پلازمینه استانه کې سید قاضي ماتایف او د زوی اسد نن محکمې ته وړاندې سول او دغه محکمې پریکړه وکړه چې دوی به د اگست په 3 بیا محکمې ته وړاندې کیږي. محکمه پر ضمانت د دوی د خوشی کېدو غوښتنه رد کړه. پولیسو په فبروري میاشت کې ماتایف او د زوی چې د قازتاګ خبري اژانس رئیس هم دی ونیول او وروسته یې په کور کې نظربند کړل. پر دوی د اداري فساد او مالیې نه ورکولو تورونه پورې دي. دوی دواړو دا تورونه رد کړي. د بشري حقونو مدافع ادارې وایي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري. د خبرونو پای.
خبرونه مولا آزادي رادیو اوریدل دوستانو د خبرونو تفصیل نور تحلیلي او خبر راپورونه او مرکه هم کولای سي چې د آزادي رادیو پر وای پانه وګوري پته مو د آزادي رادیو .com. دوستان وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلای سي. سره له دې چې د افغانستان دفاع وزارت په شمالي او شمال لویدیځو ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه ردوي، خو یو شمېر سیمه ییزو چارواکو د دغې ډلې د فعالیتونو پخلی کړی دی. د فراه ولایتي شورا په هغه ولایت کې د لوړو امنیتي ګواښونو په اړه خبرداری ورکوي.
نن د فراه پولیس په تشویش باندې دي او د دوی تشویش پر ځای دی. نن هغه تشویش موږ په سترګو باندې وینو. شاید د کندوز غوندې سکوت فراه هم د هغه سره مواجه شي.
د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه څه دي؟ افغان حکومت د دې موضوع د تشریح کولو لپاره یو کاري چوکاټ برابر کړی دی چې ګټې یې داسې یادوي.
دا زموږ سره مرسته کوي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره اقتصادي برخه کې یو واضح تګلاره ولرو، یو لرلید ولرو او د هماغه په اساس باندې د نړیوالې ټولنې سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو.
د افغانستان د سولې عالي شورا د یوې داسې 15 کلنې طرحې خبره کوي چې له مخې به یې په راتلونکي میلادي میاشت کې سولې ته د طالبانو د رابللو لومړنی کنفرانس جوړ سي. نور نړیوال راپورونه او تر څنګ د اساسي او بشري حقونو او هم د ښځو دوه اونیز پروګرامونه لرو چې اوریدو ته تاسو سره بولم. سمع مشغله ازادي رادیو اوري دوستانو ورزو د خبرونی لمړني مطلب ته د افغانستان په یو شمیر شمالي او شمال ویدز ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو راپور نور کړل سوی چې سیمهیز چارواکي هم تر یوه حده پخلی کوي. په دغو ولایتونو کې جوزجان او غور ولایتونه شامل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وړاندې په وار وار سره په دغو ولایتونو کې د داعش ډلې د فعالیتونو راپورونه رد کړي دي. د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په یادو ولایتونو کې د داعش په نوم فعالیتونه پخوانی طالبان کوي. په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمن په راپور کې اورو.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت په یو شمیر شمالي او شمال لویدیز ولایتونو کې د داعش ډلې فعالیتونه نه مني، خو د غور او جوزجان ولایت سیمهیز چارواکي په نوموړو ولایتونو کې د دغه ډلې په نامه د وتلولو فعالیتونو خبر ورکوي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قاري حکمت په نوم د پخوانیو طالبانو یو ډله ده چې د داعش په نوم یې د فعالیت اعلان کړی.
یو گروپ دی د قاری حکمت په نوم پخوای اعلان کړی و چې داعش سره یو ځای سوی، خو اوس لیدل کېږي چې له طالبانو سره یو ځای سوی. په قوشتیپه کې وسلوال فعالیت لري. اصلیت یې طالب دی، خو کله خپل بیرغ بدل کړي او ځان داعش ونوموي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیا یوه ورځ مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې له ننګرهار پرته په نورو ولایتونو کې داعش نشته او په ننګرهار کې هم درنه مرګ ژوبلا ورته وخت دی. بلخوا د غور والی ویان عبدالحی خطیبی وایي چې یو څو کسه له دې ځایه ننګرهار ته تللي و چې اوس بیرته راغلي او د داعش ډلې په نامه یې خپل فعالیتونه پیل کړي دي. خطیبی وایي چې دغو کسانو اوس یو شمیر نور هم له ځان سره یو ځای کړي دي.
پنځه تنه له دې ځایه ننګرهار ته تللي وه. کله چې بیرته راستانه سوه نو اعلان یې وکړ چې موږ په داعش پورې تړلي یو او تورې جنډې پورته کړي.
که څه هم د یادو ولایتونو ویندویان د داعش ډلې په نامه د یادو وسلوالو فعالیتونه کوم جدي امنیتي ګواښ نه ګڼي، خو د امنیتي چارو د یو شمیر کارپوهانو په وینا چې دغه ګواښ که په هره کچه وي نو د پراختیا د مخنیوي له امله یې باید په وړاندې اقدام وشي. د امنیتي چارو کارپو باري آرس هم په دې نظر دی چې د افغانستان په شمالي او شمال لویدیځو ولایتونو کې داعشیان پخوانی طالبان دي، خو ښاغلی آرس خبرداری ورکوي چې دغه ډله د پراختیا په حال کې ده.
غالباً هغه طالبان دي چې سپین بیرغ یې پریښی دي او تور بیرغ یې راخیستی. په هر صورت داعش یو داسې پدیده ده په افغانستان کې چې ورځ تر بلې ګنګوسې ډېریږي او د پراختیا په حال.
په دې وروستیو کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې په وړاندې پراخ عملیات وشول چې د دولتي ارقامو له مخې په سلګونه داعشیان پکې ووژل شول. د یادونې ده چې په ننګرهار کې هم داعش ډلې لومړی خپل فعالیتونه کرار کرار خو وروستي حد ته یې ورسول چې د یاد ولایت یو شمېر ولسوالۍ ناامنه او د خلکو په وژلو یې لاس پورې کړ.
دوستانو و موردل چې یو شمېر سیمه ایز چارواکي وایي چې په ځینو شمالي او شمال لویدیځو ولایتونو کې داعش ډلې فعالیتونه پیل کړي دي. دغه راز په فراه ولایت کې هم د نامنیو په اړه راپور لرو. فراه ولایت د ولایتي شورا استازی د مرکزي دولت څخه غواړي چې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام وکړي. دوی وایي که دولت دغه ولایت ته پام ونه کړي نو فراه به د قندوز په برخلیک اخته سي. له بلې خوا د فراه ولایت ولایتي چارواکي وایي چې که څه هم اوس لوړ امنیتي تهدیدات په دغه ولایت کې سته، خو بیا هم دوی ډیر تدابیر نیولی دی. د فراه ولایت په پشترود او بالابلوک ولسوالیو کې له تقریبا یوې اونۍ راهیسې سخته جګړه روانه ده. نور هلس موږ خبریال احمد شافت را ترکوي.
فراه ولایت د کابو اتو ورځو راهیسې د سخت جګړې شاهد دی او هره ورځ او شپه دغه ولایت په مرکز کې هم د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. فرید بختور د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس په یوې خبري غونډه کې وویل چې فراه ولایت د وسلوالو طالبانو لخوا د ګواښ سره مخامخ دی. د بختور په خبره دغه ولایت په پشترود او بلابلوک ولسوالیو کې له یوې اونۍ راهیسې ډېره درنده جګړه روان ده چې د دولت وسلوالو مخالفانو پکې پرمختګ هم کړی دی. د ده په خبره که مرکزي دولت فراه ولایت ته نوي سرتیري راونه لېږي او دغه ولایت ته پام ونه کړي نو دا کار به بدې پایلې ولري.
متاسفانه چې زموږ د مرکز هغه لوړپوړي چارواکي چې باید په دې کې توجه کړې وای توجه یې نه ده کړې، دا موږ په ډېر جرات ویلی سو چې نن د فراه خلص په تشویش باندې دي او د دوی تشویش پر ځای دی چې نن هغه تشویش موږ په سترګو باندې وینو. شاید کندوز غوندې سکوت فراه هم د هغه سره مواجه سي چې نن د څلورو خواوو څخه ني ولایت په معاصرې کې دی. نن
په همدې حال کې د فراه ولایتي چارواکي هم دا مني چې په دغه ولایت کې جګړې زور اخیستی خو وایي چې مخه یې ډب کړې ده. د فراه والي محمد آصف ننګ وایي چې دا ځل فراه ته کابو زر تنه د دولت وسوال مخالفان د هرات، غور او هلمند څخه راغلي او جګړه درنده ده. د والي په خبره تر اوسه په دغه جګړې کې شپږ څلوېښت تنه دولت وسوال مخالفان او اوه افغان سرتېري وژل شوي او اوس هم دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې لوړ تهدیدات موجود دي. تر اوسه انور تهدیدات د فراه په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې شتون لري او دښمن تر اوسه پورې شپږ څلوېښت تنه مړې ورکړي او همداشان ځینې وسایط هم په هوایي بریدونو کې ویجاړ شوي دي. افغان امنیتي ځواکونه هم په دې جګړې کې مرګ ژوبل لري چې تر اوسه اووه تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان شوي دي. د دولت وسوال مخالفان هم دا جګړه خپل د عمري عملیاتو یوه برخه بولي. د فراه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالیو کې له کابو یوې اونۍ راهیسې جګړه روانه ده خو افغان ځواکونه تر اوسه نه یې توانېدلي چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د دغه جګړې په ترڅ کې تر اوسه دوی امنیتي پوستې د فراه په پشرود ولسوالۍ کې د دولت د وسوالو مخالفانو لاسته لوېدلې دي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
دوستانو بیا هم په همدې امنیتي مسایلو کې پاتې ژو او ورځو. د افغانستان په جنوب کې د هلمند ولایت چالته هم د سخت امنیتي ګواښونو راپورونه ورکړل سوي دي. مخصوصا د هلمند ولایت نادلي ولسوالۍ د وروستیو پیښو په اړه او د وروستیو عملیاتو په اړه تازه راپورونه ورکړل سوي دي چې هلته به حکومت وایي چې ډېر ژر به عملیات پیل سي او تازه دمې سرتېري ورلېږلې دي. په دغه ولسوالۍ کې عام خلک لا هم کډې باري او د حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. په همدې حال کې په ولسي جرګې کې د هلمند خلکو وکیل او د افغانستان د پوځ په خوانی جنرال عبدالجبار قهرمان وایي چې حکومت په دې ولایت کې امنیتي وضعیت ته لازم پام نه دی کړی. ښاغلی قهرمان د دفاع وزارت د مرستیال په توګه په هلمند کې د پوځي عملیاتو د امانګۍ مسؤول هم ټاکل شوی و. له ښاغلی قهرمان سره په مرکه کې فرشته جلالزی پوښتنه کړې چې په هلمند کې د امنیت خرابېدو عمده عوامل څه دي؟
بعضو ځایونو کې د بعضو منصبینو د غفلت په نتیجه کې واقعا هلته خلاګانې ایجاد کړي دي، راغلي دي. په ناڅه د ګرمشیر د ولسوالۍ په ساحه کې، په ناڅه د نارعلي د ولسوالۍ په ساحه کې. نو دا پر دې باندې دلالت نه کوي چې د مخالفینو کمیت او یا د هغوی قوت زیات دی. د منصبینو د پیشنهاد د غفلت په نتیجه کې مخالفین په ډېر لږ کمیت باندې هم توانېږي په بازو ځایونو کې خلاګان ایجاد.
څنګه غفلت سوی قهرمان صاحب؟ دغه په غفلت باندې تاسو کې یو څه معلومات ورکړي.
غفلت دا دی چې هغه پوسټ چې په زرغون کلی کې، ناقل آباد کې، په سید آباد کې، یا مثلا د نورزور په کلی کې چې دا د نادعلي مربوط کلی دی، هلته محلي پولیس او ملي پولیس یو تعداد و، هغوی بېل دې څخه چې هلته څه مقاومت وکړي هغه خبره ده. تر دې پوسو تر منځ درسته همغږي نه وه چې یوې رامنډه کړې ده، ابل په خپله رامنډه کړې ده، د ابل رامنډه کړې ده. نو دوی تقریبا د دغه ساحې زیاتره دا پوستې راټولې شوي دي، مرکز د نادعلي یعنی د ولسوالۍ مرکز ته راغلي دي.
جنرال صاحب، نو تاسو وایسته چې نادعلي او ګرمسیر سقوط نه دی کړی؟
بالکل بالکل نه نادعلي سقوط کړی دی او نه ګرمسیر سقوط کړی دی. دا اوس هم قواوې ښه په کافي اندازه باندې هم د نادعلي مرکز ته رسېدلې دي او هم د نادعلي مربوط یو بله سیمه ده چانجر ته، چې دوی باید اصلا دوباره دغه د لاسه وتلي سیمې بېرته په لاس باندې راوړي. یعنې هلمند خود څه کوي؟ حتی په ولسوالۍ کې زره سقوط احتمال رده و.
څه باعث شو چې د هلمند امنیت تاسو ونه سوای کولای چې مطمئن سي، یعنی جنگ تر لشکرګاه پورې راورسید؟
زه رښتیا هم په دغه یو حالت کې هلمند ته ولاړم. لکه دا اوس هلمند به اوس سکوت کوي، سبا به کوي، ولی کله چې زه ولاړم د خپل ولس د بوټو په زور باندې ډېر ژر دا جنگ ما ډېر سوړ کړ. دلته یو ضرورت و چې باید سالمې حکومتداري ته لاره خلاصه شوې وای، ښه مدیریت ته لاره خلاصه شوې وای. هغه مشکل چې زه ورغلم چې ایجاد شوی و د مدیریت په ضعف په نتیجه کې ایجاد شوی وو. نو دا چې کوم مسایل د مرکز سره ما مطرح کړل چې ورور جانه که تاسو غواړئ چې دایمي د هلمند مشکل حل کړئ، تاسو باید په هلمند کې د ښي حکومتدارۍ لپاره تعلیم مدیریت ته بستر پیدا کړئ. که دا کار ته تاسو حاضر یاست، زه دغه وظیفې ته دوام ورکوم، او که چېرې تاسو دې ته نه یاست حاضر، په هغه صورت کې بیا زه په دغه ماته کښتۍ کې سفر ته چمتو نه یم.
نو تاسو فکر کوئ چې مرکز ته چې کله تاسو د دغې ماتې کښتۍ په باره کې معلومات ورکړل، دوی ستاسو په خبره باندې پروا ونه کړه؟
مرکز مطلق بې تفاوتي وکړه. دا په مسؤلیت درته ویلی سم چې مرکز په دغه عرصه کې مطلق بې تفاوتي وکړل، او د بې تفاوتۍ په نتیجه کې موږ د دغسې برخلیک سره مخامخ شو. کنی اوس هم زه بیا پر دې ټینګار کوم چې د هلمند جګړه یو ناروا جعلي جګړه ده چې په هلمندیانو تامین شوې ده. مخالفین په هغه کمیت نه دي چې دومره لوی حیولا جوړ کړي یا دومره لوی ترپ و ترپ جوړ کړي. وخت کې چې په مقابل کې مدیریت ناتوانه وي، مدیریت ضعیف وي، بیا ډېر لږ خلک هم دومره لویه لانجه ایجادولی شي.
نو قهرمان صاحب، تاسو فکر کوئ چې حکومت په دغه بې تفاوتي باندې خپله د هلمند په هلمند کې جنګ غواړي؟
دا مشکل په مجموع سر تاسره افغانستان کې موجود دی، مین جمله زموږ په هلمند کې ډېر موجود دی، په روزګان کې موجود دی، کندهار، په ټولو سیمو کې دا مشکل لرو. دا ټولو ځایو کې چې مشکل جوړ دی، د دغه شراکتي کاروان څه جوړ دی بلا یوه دغه خبره به سره یاداش کوي. دا که دغه د مرکز حکومت دغه اوس هم تصمیم ونه سي، په دغه ټول بحران سره دا په سرایت ویلی سم چې مخالفین په هغه کچه نه دي. درې میاشتې یا تر شپږ میاشتې ممکنه ده چې په هلمند کې د جنګ ټغر بیخي ټول.
په ولسی جرګې کې د هلمند خلکو استازی عبدالجبار قهرمان و چې په هلمند ولایت کې د وروستیو پیښو او ناامنیو یو عمده دلیل د چارواکو غفلت یادوي، او وایي چې لوی مشکل کمزوری مدیریت دی، کنه ځواکونه ډېر دي او کدای سي چې دغه پیښې کابو کړای سي. دغه راز د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د افغانستان بېلابېلو امنیتي مسایلو ته او هم د داعش ډلې مختلفو فعالیتونو ته کتنه کړې ده او تبصرې لیکلی دی چې زموږ همکار اسدالله لودین لیدنه ورته کړه.
په تورخم کې د پاکستان لخوا د جوړې شوې دروازې په اړه غبرګونونه او د داعش په اړه په افغانستان کې د امریکایي قومندان وروستۍ څرګندونې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. د تورخم پر دروازه تش اعتراض او بس، دا د وساخ خپلواکي ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي، حکومت په تورخم کې د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه د پخوانیو ژمنو او هوکړو خلاف کار بللی او غندنه یې کړې ده. د سرمقالې لیکوال ویلي، پر دې دروازه داسې پټې معاملې شوي چې دولت یې ولس ته نشي افشا کولی، ځکه په لومړي سر کې د دروازې پر جوړېدو جګړه وشوه، څو سرحدي ساتونکي ووژل شول، خو څه موده وروسته د سرحدي پولیسو قومندان له دندې لرې شو او دروازه جوړه شوه. د ورځپاڼې په باور، که د تورخم د دروازې پر سر له پاکستان سره پټې معاملې نه وای او امریکا هم په دې لوبه کې ښکېله شوې نه وای، اسلام آباد د دروازې د جوړولو جرأت نه درلود. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان حکومت د تورخم دروازه د ګاونډیتوب د اصولو خلاف یو کار بولي. په سرمقاله کې راغلي، پاکستان تر اوسه څو ځله په تورخم کې د دروازې د جوړولو هڅه کړې خو له مخالفت سره مخ شوی دی. د انیس په سرمقاله کې وړاندې راغلي، له دغه مخالفت سره سره پاکستان په تورخم کې دروازه بشپړه کړه او په رسمي ډول یې پرانیسته. د سرمقالې لیکوال ویلي، له ځینو سره داسې نظر موجود دی چې د دغسې دروازو جوړولو څخه هدف دا دی چې د ډیورنډ کرښه رسمیت پیدا کړي، خو د ورځپاڼې په باور له حقوقي پلوه د ډیورنډ معاهده باطله ده او هیڅکله هم دغه کرښه رسمي پوله نشي کیدی. چراغ ورځپاڼې بیا د داعش د ګواښ په اړه د قاطع ملاتړ ماموریت د قومندان څرګندونو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې داعش د زړو اهدافو لپاره نوې پروژه. په سرمقاله کې راغلي، پخوا پاکستاني طالبانو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې تخریبي فعالیتونه کول، او اوس د امریکایي چارواکو په خبره همدغه پخواني پاکستاني طالبان داعش ته اوښتي او په افغانستان کې د تخریبي فعالیتونو او ګډوډیو هڅې کوي. په سرمقاله کې راغلي، د داعش دا هڅه هم د اندېښنې وړ ده چې غواړي شمالي ولایتونه په ځانګړې توګه جوزجان ته ځان ورسوي. ملي آرمان بیا خپلې سرمقالې کې لیکلي چې پاکستان له ټولو تروریستي ډلو ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي، څو چې پاکستان تر فشار لاندې رانه شي، د تروریزم له ملاتړ څخه به لاس وانخلي.
دوستانو، اوس هم ورځو سولې ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په اړه د یوې 5 کلنې ستراتیژۍ طرحه نهایي کړې او په اساس به یې په راتلونکي میلادي میاشت کې سولې ته د طالبانو د رابللو لومړنی کنفرانس جوړ سي. د دغې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د سولې په اړه د یادې غونډې د کره نیټې او ځای په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې په دغه ناسته کې ټولو وسله والو طالبانو ته بلنه ورکول کېږي. بل ورته د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي بیا دغو غونډو جوړېدو ته خوشبینه نه دي او وایي چې دا یوازې د وخت ضایع کول دي. ناجیه ساپۍ په دې اړه راپور چمتو کړی دی.
وروسته له هغه چې د سولې په اړه تیرو 4 اړخیزو ناستو نتیجه ورنه کړه، د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د روان میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د یوې ناستې په جوړولو سره هڅه کوي چې طالبان سولې ته راوبولي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره یوه 15 کلنه ستراتیژي جوړه شوې. ښاغلي اوچکون سره له دې چې د سولې د دغې ناستې د دقیقې نیټې او ځای په اړه جزئیات ورنه کړل، خو نوموړي د دغې ناستې جوړېدو هدف د سولې پروسې بریالیتوب لپاره د ملي اجماع رامنځته کېدل یاد کړل.
د سپتمبر په میاشت کې د دغې ناستې پرانیسته کیږي. د ملي اجماع راوړل او سولې ته د طالبانو رابلل د دغه ملي کانفرنس مهم هدف جوړوي.
د سولې د خبرو اترو د پیل سرنګوالی په هیواد کې د ناامنیو او تاوتریخوالي د عواملو موندل، د جګړې پای ته رسیدو لپاره د مناسبو لارو موندل، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ اعتماد جوړول او د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه د دغې ستراتیژۍ مهم لومړیتوبونه دي. تر دې وړاندې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازیو له لوري 5 4 اړخیزې ناستې په کابل او اسلام آباد کې شوې دي، خو د پام وړ نتیجه نه درلوده. اوس چې د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو بیا پیل لپاره فرصتونه برابر شوي، د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي وایي د سولې لپاره د طرحو جوړول یوازې د وخت ضایع کول دي. سید اکبر اغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
چالو پریب باندې وخت تیرول دي. زه فکر نه کوم چې افغانستان کې د سولې حالات، خو صرف زه دا وایم که چیرې د دې ستراتیژي غوره کړي چې طالبان په مستقیم انور سره داخل سی او قبل تر هغه یو میکانیزم جوړ شي د افغانستان د حکومت لپاره چې څنګه میکانیزم چې هغه ملت د افغانستان یو لسته افغانستان غواړي هغه باندې موافقه راځي. زه فکر نه کوم چې طالبان یوازې دې ناشته سم مخالفت وکړي او بیا دې کړنني.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تر دې وړاندې د سولې عالی شورا ویان مولوی شهزاده شاهد ویلي چې دغه شورا د 2300 پروژو پیسې حیفو مل کړي او د دغه شورا یو شمېر مهم غړي د ځینو سفارتونو لوري سیاخلی. لبلی خو افغان کارپو احمد سیدی وای هر کله چې د افغانستان د سولې عالی شورا او حکومت باندې انتقادونه زیات شي، دوی د سولې لپاره د طرحو په جوړولو پیل کوي چې په وینا یې له مالی زیان پرته کومه نتیجه نه لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو، زموږ شخ د ازادي رادیو خبري د افغانستان حکومت یو داسې چوکاټ برابر کړی چې پکښې نړیوالې ټولنې ته د دغه هیواد اقتصادي لومړیتوبونه او ستراتیژیانې تشریح سوي دي. د حکومت اجرایه ریاست وایي په دغه طرحه کې چې د افغانستان ملي پرمختیایي چوکاټ یادیږي، له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت متقابل ژمنې هم ځای لري. په همدې حال کې د اقتصادي چارو څېړونکي ټینګار کوي چې حکومت باید له افغانستان سره مرسته کېدونکې پیسې پر بنسټیزو برخو ولګوي. قسیم سولمل په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د حکومت اجرایه ریاست وایي غواړي د افغانستان د ملي پرمختیایي چوکاټ په نوم طرحه د بروکسل راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته د دغې طرحې د اهمیت په اړه وویل:
تاسو موږ سره مرسته کوي چې موږ د خپل راتلونکي لپاره اقتصادي برخه کې یو واضح تګلاره ولرو، یو لرلید ولرو او د هماغه په اساس باندې د نړیوالې ټولنې سره خپلې همکارۍ ته دوام ورکړو.
شغلې فیصل وای په دغه طرحه کې د افغانستان اقتصادي لومړیتوبونه، ستراتیژي او له اقتصادي اړخه د دغه هیواد په خپلو پښو درېدل شامل دي. نوموړی زیاتوي په دغه چوکاټ کې له فساد سره د مبارزې، د بشري حقونو مراتول، په حکومتي چارو کې شفافیت او اصلاحات، د کورنیو عوایدو زیاتوالی او نور هغه موارد هم شته چې افغان حکومت یې له نړیوالې ټولنې سره د عملي کولو ژمنه کړې وه. ټاکل شوې د بروکسل کانفرنس د اکتوبر په 4 او 5 افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د اقتصادي مرستې په هدف جوړ سي. لدې مخکې د وارساپا کانفرنس کې هم چې د جون په میاشت کې جوړ شوی و، نړیوالو له افغان امنیتي ځواکونو سره تر 2020 کال د مالی مرستو ژمنه وکړه. نړیوالې ټولنې په 2012 کال کې هم د توکیو په کانفرنس کې د یو متقابل میکانیزم له مخې له افغانستان سره د 14 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه. د اقتصادي چارو کارپو عبدالله وحیدیار وایي اوس د پخوا په پرتله له افغانستان سره د نړیوالو مرستې محدودې سوي او حکومت باید کومې مرستې چې د بروکسل په کنفرانس کې ژمنه کیږي داسې ولګوي چې د افغانستان لپاره اوږدمهالې ګټې ولري.
زما په فکر د افغانستان حالت تر 15 مخکې کلونو پورې متفاوت ده، ولې یو شی چې مهم فکتور دا هغه دا ده چې تر نورو هر وخت د افغانستان حکومت دې ته سخت اړین ده چې په بنسټیزو پروژو باندې دوی کارو
کې. خو نوموړی وایي د افغانستان اقتصادي پرمختیا له امنیت سره تړاو لري او که افغان حکومت دغه سکتور ته لومړیتوب ورنه کړي نو بنسټیز اقتصادي کارونه به په خپل وخت ترسره نسی.
د افغان حکومت داسې چوکاټ برابر کړی چې پکې نړیوال ټولنې ته د دغه هیواد اقتصادي لومړیتوبونه او ستراتیژي تشریح سوي دي. په دې سره په کابل کې 2:10 اوس د مهمو د افغانستان او نړۍ د خبرونو مهم ټکي له ملالې بشیر څخه اورو.
د الکترونیکی تذکرو د ویشت ادارې یو شمیر پخوانی کارکونکي وایي چې دوی له توجیه کېدونکو دلایلو پرته له دندو ایستل شوي دي. اجرایی ریاست وایي چې افغان حکومت د بروکسل تر کانفرنس مخکې د افغانستان ملي پرمختیايي چوکاټ برابر کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي ډېر ژر به په کندوز کې پراخ تهاجمي عملیات پیل شي. د بدخشان چارواکي وایي چې په ارغستان ولسوالۍ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 950 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د غور سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه په جنگ جوی ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو پوسټ برید کړی دی. یو قرغیز امنیتی چارواکی وایي شاوخوا 600 قرغیز وګړي په سوریا او عراق کې له اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره یوځای شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنن په واشنگتن کې د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربوي. شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو څخه په تازه سرغړونو کې نن یو لړی واټن وشتونکي توغندۍ ازمایلی دی. ازبکستان، قزاقستان او نور زورواکو حکومتونو پریکړه کړې ده چې د خپل هوادوالو کمپیوټرونه هک او هغوی تهدید کړي. او په قزاقستان کې د خبريالانو د اتحادیه مشر وایي چې د دې هواد د په بخښنې سره په قزاقستان کې د خبريالانو د اتحادیه مشر چې د دې هواد د ملي خبرونو د ادارې مشر هم دی ل خپل زوی سره یو ځای محکمې ته وړاندې کیږي.
له ملالی بشیر څخه په مننې سره دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 تر 10 بجو پر پرمنځنۍ څپه 12.5 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او د لسیدې غرس کې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او هم کولای شي زموږ مطالب الته ولولي په تمه د ازادي رادیو .com. اوس هم د اقتصاد ډګر ته ورځو. د افغانستان اړوند مهم اقتصادي خبرونه مرزیه احمد زیوړندې کوي، ورپسې به د اساسي او بشري حقوقو او د شوزو اونیز پروګرامونه واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي سوداګر په هیواد کې د بیمې د منظم سیستم له نه موجودیت څخه شکایت لري. د دغه خونې مطبوعاتي مسول سیامودین پسرلی ازادي رادیو ته وویل هغه شرکتونه چې په کابل کې د نارت ګیټ په هوټل په حمله کې زیانمن شوي دولت ورسره د بیا جوړولو مرسته نه کوي. ښاغلی پسرلی وایي دغه شرکتونه شاوخوا 2 میلیونه ډالره زیانمن شوي دي.
تجارانو شکایت لري چې کله موږ خپل اموال بیمه کوو مګر د بیمې نه سمه استفاده
کیږي ډیر باورمند موجود نه ده چې چیر دوی خپل تجارتي ساحه سیمه او عوامل بیمه کی نو پاینده کې کده غسی پیښه رامنځته کیږي دوی به ځواب ورکوي.
ښاغلی پسرلی وویل له دې پیښې څخه وروسته د یو شمېر تولیدي فابریکو فعالیتونه د برېښنا د پرچاوي له امله په ټپه درېدلي دي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د بادامو حاصلات په دغه ولایت کې زیات شوي دي. د دغه ریاست مشر شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بادام په محصولاتو کې 10% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وویل چې د بلخ بادام تر ډېره حده هند، عربي اماراتو او اروپا ته صادرېږي. د هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ، یو 500 کیلو بوجۍ بوره 2500 افغانۍ، یو درینی منی بوجۍ وریجې 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1080 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 90 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ، یو یورو 40 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه خو مو واردل. اوس د ژمنې سره سم ورځو دوونیز پروګرامونو ته. لومړی د اساسي او بشري حقونو پروګرام دی چې په هغه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون سره په دې اړه خبرې سوې دي چې د افغانستان په اساسي قانون کې د ښځو د کار حق څنګه ارزول سوی دی. او ورپسې د ښځو پروګرام دی او دلته ته راسره پاتې شئ.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمنه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زیدی صاحب شرغ لست.
خوشاله اوسېزم په خپل ور سره سلامونه نیکی د ازادي رادیو معزز اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زیدی صاحب، د قانون په وړاندې ښځې هم د نارینه په شان د کار کولو حق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې هیوادوال ته معلومه ده، اصلا کار یو اساسي حق ده د ټولو انسانانو، په خاصه توګه هم د نارینه وو لپاره هم د ښځینه وو لپاره. انسانان په ټولنیز ژوندانه کې دوی مجبور دي چې خپل د ورځنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي، او د کار د ثمرې د لاسته نه یعنی دوی خپل هغه اړتیاوې تر واخلي، خپل ستونزې حل کړي. ځکه په د افغانستان په ملي قوانینو کې هم په نړیوالو قوانینو کې انسانانو ته کار یو بشري حق ګڼل شوی ده، یو اساسي حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 2 ماده پر بنا باندې، چون په افغانستان کې خزینه او نارینه یو شان ته حق لري، او دمدغه قانون د 3 ماده پر بنا باندې کار یو اساسي او بشري حق ده، بنا چون په افغانستان کې د نارینه او د خزینه حقونه په یو مساوي موقف کې شتون لري. څنګه چې نارینه دغه حق نه باید برخمن شي، باید خزینه هم بیل دي نه چې کوم تبعیض او کوم توپیر پکې وي، باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې دوی هم د خپل د خوښې کار وکړي د افغانستان د دولت په چوکاټ کې، هم یعنی په نورو ادارو کې. ښځو او د نارینه وو ته د کار د لاسرسۍ په اړه باندې هیڅ کونه داسې امتیاز نشته چې نارینه باید ویکي او ښځینه یې ونیکي، د دې په خاطر چې لکه څرنګه چې یو نارینه په ټولنیز ژوندانه کې د په خاطر چې خپل ورځنی ژوند چارې مخکې ویسي، د یو تعداد شیانو ته اړتیا وي لري چې هغه باید اکمال کړي، وایي خپل ژوند پې تیر کړي. همدغه رقم خزینه هم هغه ته اړتیا ولري. نو د دې په خاطر چې دغه اړتیاوې د مشروع لارې نه حل شي، دوی ته باید د کار زمینه مساعده شي تر څو د کار د اجرا نظر دوی یو مشروع عایداتي مدرک پیدا کړي، خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. چې په افغانستان کې له نیکه مرغه اوس د کار قانون موږ لرو چې د کار د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې ټول وګړي واجد شرایط یعنی 13 کال پوره کړي وي، دوی حق د کار لري. دا لسونه کم کوي، یعنی د پنځه لسونه کم هغه کسان کوي چې په هغه یعنی د کار د زده کړې لپاره یعنې کارموز په صفت کوي چې دوی کار وکړي. نو د دغه قوانینو په بنا باندې په افغانستان کې دغه ستونزې فعلا نشته، ولې عملا متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې د نارینهو په پرتله باندې ښځینه کم یعنی عقل لاسرسی لري. احصایې د مرکزي ادارې د 1993 کال د راپورټ په بنا باندې، یعنی چې په دوه مروبي کې دغسې یو راپورټ خپور کړي چې په افغانستان کې په هغه وخت کې په حدود 290,000 تن کارمندان د دولت په چوکاټ کې په اداراتو کې کار کوي، چې په دې کې 2% ښځینه ول، متبقي اتاو یفصد نارینه ول، 2% ښځینه ول، چې دا یو ډېر اساسي لوی توپیر ده.
ډېر مننه احمد زای صاحب. د کار قانون کې میرمنو ته کوم سهولتونه یا کوم حقوق په نظر کې نیول سوي دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د اوسنیو شرایطو د واکمنۍ له امله نه تنه دا چې نارینه ستونزې لري په دغه اړوند باندې، ښځینه هم لري. د کار د قانون د غوښتنې سره سم د افغانستان دولت باید افغانانو ته، نارینه او ښځینه ته، د کار داسې اسانتیاو منځ ته راوړي چې دوی ته د کار د اجرا له نظر یعنې دوی ساعت کوم ستونزې پیدا نه شي. په دغه قانون کې چې د افغانستان د کار د قانون چې په 1950 کال کې د تقنیني اسناد په بنیاد باندې نافذ شو، یعنې په دې قانون د غوښتنې سره سم یو نارینه یو تن کار کوونکی واجد شرایط کې ښځینه وي که نارینه وي، په اونۍ کې باید یعنې د 30 ساعتونه ډېر کار ونه کړي. ثقیله کارو کې باید د 50 کار زیاد نشي. هغه خیلی چون میدواره دی هغه دا باید د 50 ساعتونه زیاد کار ونه شي، یعنی دوی باید کار ونه کړي په هفته کې. ولی موږ عمل متاسفانه وینو چې په افغانستان کې ډېرې په ډېرو اداري واحدونو کې په ټولو اداري واحدونو کې ګڼې ښځې چې دوی د کرنې په هغه ثقیلو کارو کې بوختي چې سره له دې چې په قانون کې تثبیت شوي دي چې د 30 ساعتونه کار دوی د ورځې د 10 ساعتو 8 ساعتونه زیات کار کوي او کار یې محسوس نه ده، ستړي وي، ولې داسې مشخص عایداتي مدرک نه لري چې دوی ته یو اقتصادي استقلالیت ورکړي. نو که چیرې په یو کورنۍ کې د کورنۍ یو غړی داسې د اقتصادي لازم یعنی د استقلالیت ونه لري، دی به د نقش په هغه کورنۍ کې ډېر ضعیف وي. چې متاسفانه په افغانستان کې اوسني شرایط هم داسې دي چې ښځه یا په کور کې بوختي د کور په کارو کې چې د دغې نورم نه چې د کار په قانون کې په اونۍ کې 30 ساعته قید شوي دي، د دې نه یعنې 30 ساعت کار کوي، ولې عایداتي مدرک هېڅ نه لري، یعنی د دغه کار په نتیجه دغه کال سمري نه خپل پیسې ترلاسه کوي نه. او یا که په کارونو کې کار کوي، په مالداري بخش کار کوي، په ډېر ثقیلو کارو کې اخته وي، ډېر دغه 30 ساعتونه په هفته کې 2 چنده 3 چنده کار کوي، ولې بیا مستقیما د خپل د کار سمري د لاسه دوی پیسې ترلاسه کوي نه. دوی اقتصادي استقلالیت په کورنیو کې نه لري. نو بناً یو اساسي لامل د دوی چې دوی ښځې په کورنۍ په چوکاټ کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي، همدا دی چې دوی اقتصادي ستونزې لري. اقتصادي ستونزې د دې لامل لري چې دوی په مستقلو کارو کې لاسرسی ورته نشته. بناً دوی مستقیم د کار د نتیجې نه خپل ماش نه لري، مست نه اخلي. نو بناً دغه ستونزې ورته پیدا کېږي چې زه ایله من یم په دغه اړوند چې اوس دغه احصایه چې د احصایې د مرکزي ادارې لخوا نشر شوې د دغې فیصدي زیاته شي او دولت په دې وتوانېږي په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمینه مساعده کړي، او په خاصه توګه د ښځو لپاره چې دوی زیات اسي پزیدي دي په ټولنیز ژوندانه.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه کوم ورکې چې دوی بشتاسکره
وخت دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
پوهنه
سوی مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئست احمد زای صاحب د ورستي پښتنې په توګه کچيري شوزو ته د کار کولو حقوق تامین سي پر شوزو او ټولنه به مثبت اغېستې بي او کچيري د حق لمیرمن او وختل سي منفي پایلې به سي
ډیر من اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کی دا په واقع د یعنی یو سرغړونه د یو انساني حق نه په افغانستان کې چې انسانان ورنه بی برخه کیږي کچېره په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شي دا کارت لاسرسی ولري کله چې کارت لاسرسی درلود لسو ابعادونه د ته ګټه ورده اول دا چې د ته یو سالمه مصروفیت په ټولنه کې پیدا کیږي بل دا چې د دغه کارت د نتیجې نه دا یو څه موس ترلاسه کی ماش ترلاسه کی چې د ماش په واسطه باندې د موس د کار نه ترلاسه کی د خپل هغه د فامیل هغه اړتیاوې برابرې وي کله چې دغه کار وشي د زمینه نه مسئله کیږي چې د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشهور لار نه پیسې ترلاسه کی کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه وته زمینه د کار مساعده شي او دای د کار د نتیجې نه د پیسې ترلاسه کی ماشو لري عاید ولري د خپل دغه عاید له نظر د خپل هغه ورځنی اړتیاوې رفع کی یعنی د خپل د کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي نه دای د قانون سرغړونه نه کی یعنی د اسیږي نه چې د غیر مشهورلار نه پیسې ترلاسه کی دغه اوس کچېره موږ دغه په افغانستان کې د جرایم او د جګړو دغه لاملونه موږ وسړو یو اساسي دلیل چې په افغانستان کې گرفت جرایم مخ په پورته کېدو د داده چې متاسفانه په افغانستان کې دولت په دې نه توانیدل چې خلکو ته د کار حق زمينه مساعده کړي نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده نو د کورنۍ په چوکاټ کې هم په ډیرو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت ښځو ته په کورنۍ کې اساسي لامل هم دا ده چې کمی خزی دی چه دوی کارت لاسرسی لری لیوی خواه متاسفان آغا خزی چه بیا لاسرسی هم لری آغوی مختلف و گواخو سر مخامخ دی در بشری اقونو در خپلواک کمیسون مندن خیلی چه پر دیرو اداراتو که آغا خزینه کارکون که چه دوی پیداراتو که کار که دوی ضرور کیی متاسفانه چه در پخپلا یو یعنی در قانون سرغلوانه دا چه ایلمان نم دیده پخاطر چه یعنی یو کاری مسئولیت باید تو لدی یعنی کاری مسئولیت بدی اولان چه خزا باید در روانی لحظه تر زبرویم لندیونی نول شی متاسفانه اوس په افغانستان کې کچیر یو خزه د کار د موندلو لپاره یو ادارې ته مراجعه کوي د دې په اکثر موارد کې لیدل شوی دی چې غیر مشروع توقع نه کیږي یعنی وختینه ورنه کیږي چې دغه یو واقعیت په افغانستان کې متاسفانه چې زه ایلمان یم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل حل اصلي زیاتی کې هغه کسان چې په دغه منفي یعنی منفي اعمال باندې لاس پوري کوي دوی دې وپیژن او د قانون منګول ته د وسوالی شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو مالسه
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
نیما نړۍ د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. په روانه خبرونه کې په حیواني محرقه یا بروسلوزس خبرې کوو چې میرمنو ته په ځانګړې توګه د حمل په وخت کې ستونزې پیدا کوي او ماشومې سخت کیږي. دا چې دا مرض څنګه او له څه نه پیدا کیږي او د تداوی لارې چارې څه دي په خبرونه کې به ترې خبر شي. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې به له نوري جبارخیل نه د ښځو په اړه د ونی مهم خبرونه واورو.
د غور امنیتي چارواکو ویلي هغه پلاری نیولی چې خپله شپږ کلنه لور یې د یوې اوزې یوې بوجۍ وریژو او یوه اندازه چای او خوږو په بدل کې یوه سپین ګیرې ته په نکاح ورکړې ده. د عبدالکریم په نوم سپین ګیری چې شپږ کلنه نجلۍ یې ځان ته نکاح کړې، د غور د دشت کار ولسوالۍ په یوه جومات کې امام دی او هغه هم د پولیسو په توقیف کې دی. د غور د امنیې قومندانۍ د جنایي جرمونو د ادارې سرپرست محمد عظیم وکیلي ازادۍ راډیو ته ویلي د دې قضیې دوسیه بشپړه او څارنوالۍ ته استول شوې ده. نوموړي تر دې مخکې ادعا کړې وه چې لور یې تښتول شوې ده. 15 کلنه زلفیه چې د سمنګان ولایت اوسیدونکې ده، په افغانستان کې د ډله ایز جنسي تیری یو له قربانیانو څخه ده. زلفیه د درملنې لپاره کابل ته راوړل شوې او دا مهال د زهرا د کورنۍ د تحسن په خیمه کې ده. زلفیه هغه جلۍ چې په وینایي د زده کړې ارمان یې درلود او غوښتل یې خپلو هیلو ته ورسیږي، خو نامزاد او څو تنه تښتونکو ارمانونه له خاورو سره خاورې کړل. دی ویلي کله چې له نامزاد سره له واده کولو انکار وکړ، نو هغه له خپلو څو وسلوالو ملګرو سره د شپې لخوا دا له کوره بوتله، مور او پلار یې ووهل. زلفیه د خولې د هډوکو د ماتېدو له کبله ډوډۍ نشي خوړلی او یوازې له مایعاتو څخه استفاده کوي. په تخار ولایت کې یو سړی خپل میرمن دومره شکنجه کړی چې شپږ میاشتنی حمل یې ځای شوی دی. دغه 24 کلنه میرمن د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ اوسیدونکې ده چې اوس په کندز روغتون کې بسترې ده او میړه یې تښتیدلی دی. دغه میرمنې ویلي میړه یې پرې د کوتکو چاکو او بیاتي ګزارونه وکړل او دا بې هوښه شوه، خو کله چې بیرته په هوښ راغله ویې لیدل چې شاوخوا یې وینې پرتې دي او ماشوم یې ځای شوی دی. ډاکترانو ویلي نوموړي میرمنې د شکنجې له کبله د شپږو میاشتو حمل ځای شوی دی. د تخار امنیې قومندان نور محمد حکیمی ویلي پولیس د دغې ښځې تښتېدلی میړه په لټه کې دی.
درمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې په اکثرو کورنیو کې داسې دود دی چې د میرمنې روغتیا ته چندان توجه نه کیږي. که میرمن کومه ناروغي ولري، سمه ساتنه او پالنه یې نه کوي. آن په ځینو مواردو کې ورته وایي ته د پلار له کوره مرضي راغلی، موږ ته خو د غم نه ده راغلی، او دې ته ورته نورې خبرې. نو په دې اساس میرمنې له ګڼو صحي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او په هر صورت کې ملامت هم ښځوي. یوه له دغو ناروغیو نه حیواني مورقه یا بروسلوز استی چې له حیوان نه انسان ته لیږدول کیږي. دا ناروغي پر میرمنو ډیره بد اغیزه کوي. په تیره چې میرمن حامله وي او دا میکروب واخلي، نو حمل سخت یا ضایع کیږي. خو کورنۍ په داسې مواردو کې مور ملامتوي چې ولې ماشوم ضایع کیږي، او دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې مور ډاکټر ته بوزي او غم یې وخوري. د کابل اوسیدونکي درخانۍ روشنزاده د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي چې د میرمنې وینه میکروبي شوې وه او ماشوم یې ضایع کیده. خاوند یې د دې په ځای چې ډاکټر ته یې بوزي او تداوی یې وکړي، زه دې ورسره اخیستی و چې ته ولې هلک ماشوم نه زیږوي او تل دې ماشومان نقصان کیږي، نو خپل وړه لورې ځان ته بدل کړه او بل واده یې وکړ.
چې د موږ د خپلوانو متاسفانه ښځه توجه یې نه ورته کړه. دغسې چې ماشومان یې څو هلکانو چې سخت شول، توجه په دې موضوع کې نه وه چې ماشومان یې ولې سخت کیږي. بالاخره موضوع په دې شوه چې خپله لور یې پیغله لور یې یو داسې یو زاړه سړي ته ورکړه. دې خپل د خواهش او دې رضالت د خاطره هغه نجلۍ مورې ژوند یې تر اوسه په اور کې سوده ولای دی. دې د خطره چې لور راوړه او سختونه یې کړل، دا دې اوسې ژوند بربادی. اولادونه یې ستر کړل، را دا را څو نقصانونه یې وکړي. د دو مریضۍ له امله دې توجه نه کوله چې نږدې روغتون ته بوځي او دوی به پوښتنه وشي چې دا ولې کړی. دا یو غټ انتقام یې د مور له وخته چې تر اوسه مې واقعیت ډېره ځورېدونکې ده.
اغلی روشنزاده له کورنۍ وګیلمنه د وای ډیری کورنۍ د میرمنو صحت ته پام نه کوي او که کوم ناروغي ولري ورته وای ته ګناهکارای.
ډیر کسان دي د خدو سره ډیر غیر انساني رفتار کوي چې د مرګ په حالت شاید ډاکټر ته بوزي مګر په دې عادي مریض دي ته شاید وایي چې مکاري کوي ته دلالي کوي هیڅ توجه نه ورته کوي خو ډیر کسان په دود دي چې د خدای ګناهګار ده هر مرض ورته چې دی دی دا چې د پلار د کور راغلي مریض ده موږ نه د مریض کوي باید ته توجه وشي
د ننګرهار اوسیدونکي مریم وایي دا چې کله واده شو په وینه کې حیواني مورېقه وه درې ماشومان سر په سر ضایع شول دا نه پوهېده چې دا تکلیف لري
اول سر مې څه دا تکلیف لره هغه وم سسته پسته وم سر به روان مې څه تاویده غوندې کار مې نه سو کولی نور به مې سچي وخوړو زړه به مې پرې راځېږېده ماشوم به مې څه په نس نوره به همداسې هغه وم بیا به ماشوم به مې ولیده شته
اغلې مریم د همدې مرض له امله د خسر د کورنۍ او خاوند د ناوړه چلند یادونه هم کوي وایي خاوند به یې تل وهله او ورته ویل به یې چې ته مرضي یې ماشومان دې نه پاتې کېږي زه بل واده کوم او ډاکټر ته هم نبی ولا
درې دانی ماشومان مې سر په سر ځای سو سې ماشومان مې ځای کېدل ډاکټر ته وینم ویلم جنگ به کوم یل به بچان څنګه نه پاتې کېږي دا نور خو زه بچان دي تاسو سره واده سي تاسو هم خاوند به کله کله واهل مم سي زه ماشوم غواړم خو دی خو ما ګناه نه ما ته ویل ستو مرزي ای بی ماشومان دې ځای کېږي ویل سمون بلا خزا کو تا بچان نه پاتې کېږي بیا م پلار ګنه بوتلو ډاکټر بیا دوا راته وکړله بیا ډاکټر یې له سي وینې مکروب لري اوس مې دوه بچان
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com نسائی ولادی ډاکټر فریده مرخیل وای حیواني مورېقه له حیواناتو انسان ته لیږدول کیږي دا چې دا میکروب څه نه خې نښانی لري ډاکټر فریده زیاتوي
حیواني مورېقه منګه بروسلوس هم ورته وایو اغه امراض چې د حیواناتو نه په وجود راځي څه د حیوان له غوښې نه یا هم له محصولاتو لکه شیدې مستې او داشنه څه استفاده کول نه پوهیږي دا انټونی امراض دی انټونی امراض منګه هغه امراض ته وایو چې په شکل د میکروب دا انتقال کوي او ساري امراض هم کې دیسته وسی مشکلات خزو ته پیدا کیږي یا انسان په وجود کې پیدا کیږي په دې حالت کې خزي مجموع کې شون خزي ډېر د کار سره سره کار لري او دوی کسلوي به حالوي اکثرا تبې کوي د اډوکو درد د مفصلو درد او د عضلاتو درد ته پیدا کیږي ډېر وخت به خوبي هم ورته پیدا کیږي دا میکروب هغه مشکلات خزو ته په وجود راوړي لوي خو ماشومان ځای کیږي لبل خو دوی اکثرا حمل نخلي لبل خو دوی ډېر ضعیف ناتوان وي چې همیشه کورنۍ سره شخړه کې وی سوال یو خزه بدل مزایي په ناتوانه وی
ډاکټر فریده زیاتوي مخکې لدې چې یو مور حمل اخلي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي او خپل ځان تداوي کړي
په دې حالت کې چې هغه مایندي اول حمل اخلي مخکې لس شروع کوي او حمل اخلي سو ته کولای شي ډاکټر ته ورس ټول ما تکمیل کا که بیا هم دا مشکلات درلود نشو کې ډاکټر نه په هغه کې مشکلات زیات و نشو رسې ډاکټر ته او دوی حمل اخلي دوی بل اراس دي ته وجود راځي هغه سخت کېدی دي اکثرا خون ریزګان دي ته پیدا کیږي سخت کوي دا خزه ډیره ناتوانه وي چون دوی په وجود کې میکروب لري دا میکروب سبب تبې کیږي دوی ته په دې خاطر باندې دوی په اول قدم کې باید ځان تداوي کا په دویم مرحله کې کله حالت دوی ته پیدا شو هر څه زه تر ډاکټر ته ولاړ شي ډاکټر ته مراجعه وکا تر اوسه دوا واخلي دوا هم د دې ژوند ژغوري هم د دې د ماشومان ژغوري
د کابل یو اوسیدونکو ارزو چې حیواني مورېقه په وینه کې ده او ماشومان هم ځای شوی وای دا لمړی نه پوهیده چې دا ستونزه لري ډیره کمزوري شوی و بیا یې ډاکټر ته مراجعه وکړه او سي صحت څنګه خدای درې ځله مې نقصان وکړ ډېره ضعیفه شوې وم زه نه پوهېدم چې دا میکروب مې په وینه کې موجود دی ډېره به بې حاله وم اشتها مې نه وه بیا ډاکټر ته لاړم دوا مې وکړه او یو ماشوم مې وشو اوس بیا حمل لرم دلته ډاکټرې ته راغلی یم چې دوا واخلم اوس مې هم څه ناڅه دا مرض په وینه کې موجود دی لږ لږ زړه بدوالی هم لرم خو ډېر کم دی په اکثر مواردو کې کورنۍ یو خاوند له مېرمنې دا تمه لري چې تل دی روغه او جوړوي د دوی خدمت دی کوي او که ناروغه شوه بیا یې کیسه کې نوي او پیغور هم ورکوي چې ته مرضي یې د افغانستان د علومو اکاډمۍ د اسلامي علومو د ښځې او کورنۍ د ډپارټمنټ امیرې بی بی کبرا حسیني په وینا هغه حقوق چې مېرمنې په خاوند لري په اسلام کې معلوم او مشخص دي په هغه وخت کې چې مېرمن ناروغه وي خاوند باید له روحي او رواني اړخه ډېره مرسته وکړي
حقوق کې اسلام برای زن و همچنین متقابلا
هغه حقوق چې یو ښځې په خاوند لري او اسلام ورکړي معلوم او مشخص دي، لکه حزانت، نفقه، د اوسېدو ځای، د ښه ژوند برابرول او همدارنګه د ښځې روغتیا ته پام کول. هغه څه دي چې خاوند باید ورته خاصه توجه وکړي. په هغه وخت کې چې میرمن ناروغه وي، خاوند یې باید ډېره مرسته ورسره وکړي، ډاډګیرنه ورکړي او له روحي پلوه یې ملاتړ وکړي.
حمایت قرار بگیره.
میرمن حسینی همدارنګه دی وی داسې کورنۍ کې څه کوي چې څلیرش ماشومان سخت شوی وو، خو خاوند له میرمن سره ډیر ښه چلند کاوه او تلې ډاکټر ته بیوله چې بل اخره مشکل حل شو او اوس هغه یو ماشوم هم لري.
حدیث زبان رسول مبارک در مورد بیان شده که میفرمایه
رسول الله صلی الله علیه و سلم ویلی خزی ته حق څوک پټیټا او سپک نظر ګوري چې خپل ټیټ او سپک وي. په هغه وخت کې چې د میرمنې ماشومان سخت کیږي او نارینه میرمن ملامتوي، نو دا ظلم او زیاته دی چې له میرمنې سره یې کوي. په داسې وخت کې میرمن د خاوند ملاتړ ته ضرورت لري. خوشته داسې نارینه چې په سختو حالاتو کې له خپلې ښځې سره ښه چلند کوي. زه هم داسې یوه کورنۍ پیژنم چې د میرمنې څلور ویشت ماشومان یې سخت شوي دي، خو خاوند یې تل له میرمنې سره همکاري کوله او ډاکټر ته یې بوله. وروسته بیا تشخیص شوه چې د میرمنې په وینه کې میکروب و. وروسته له ډېرې تداوی یې ماشوم پیدا شو. زه له ټولو کورنیو غوښتنه کوم چې په داسې حالاتو کې له میرمنې سره ډېره مرسته وکړي چې میرمن وکولی شي سالم اولادونه ټولنې ته وړاندې کړي. درنو اوریدونکو، هغه میندې چې په میکروبي او یا نورو ناروغیو وخت دي او دوامداره سقطونه کوي، مور ډیره ناتوانه کیږي. د وجود مقاومت یې ښکته راځي، دوامداره خونډیزګانې ورته پیدا کیږي او د دوامداره سقطونو له امله کیدای شي مور هیڅ حمل وانخلي. نو کورنیو ته لازمه ده چې د مور روغتیا ته جدي پاملرنه وکړي، وخت په وخت یې نږدې صحي مرکز ته بوځي او د ناروغۍ په وخت کې ډاډګیرنه او روحیه ورکړي چې مور وکولی شي یو سالم ماشوم زیږوي او یوه روغه کورنۍ ولري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشحاله اوسئ.